د مازیګر څلور بجې د تاسو مخک لا ساتې رادیو ناوري د خبري خبرونه تموز فريد سيال د شفيق ارد د خلکې چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت و هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلار سیاستونه غوره کړي. د غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې لمې په برخه کې شوې ده. د غیلان پیکینګ ته د پاکستان د ستر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شو. دواړو هیوادونو له طالبانو غوښتل چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلامیې له مخې دواړو لور موافقه وکړه چې افغانستان سره د دوامداره پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره رغنده رول لوبوي. شهباز شریف د جون لا څلورمې تر اتمې پورې د چین د صدر اعظم کی چینګ یانګ په بلنه د هیواد ته سفر وکړ. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو پاکستان دا کوي چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. د ایران د املاکو ملکیتونو د ثبت ادارې ویاند وایي په ایران کې 50% بهرني ثبت شوي شرکتونه د ملکیتونو د پیر او پلور په هدف او د افغانانو لپاره دي. صفدر کشاورز پرون شنبه په یوې خبري غونډه کې وویل شو د 1401 مریض کال د بهرنۍ پانګونې د ملاتړ او هڅونې د قانون له تصویب راهیسې په ټول ایران کې 8241 بهرني شرکتونه ثبت شوي، چې له دې ډلې په څلورو کې درې برخې په 14 لمریز کال کې رجستر شوې دي. دول د ثبت شوو شرکتونو 50% د افغانستان، 25% د عراق او پاتې 25% د کویت، پاکستان، چین، سعودي عربستان، بحرین، هند او ترکیې په اتباعو پورې اړه لري. په ایران کې د ملکیتونو د اخیستو په اړه د افغان اتباعو د شرکتونو د ثبت په اړه د هغې څرګندونې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګونه افغانانو کړې ده، چې د ایران د ټولې بهرنۍ پانګونې نیمایي برخه جوړوي. سعودي عربستان پرون ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د حج مراسمو په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لسګونو زره ناراجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم روانه جمعه پیل شي. د حج پر مهال زیاته ګڼه ګوڼه لوی ستونزه ګڼل کیږي، ځکه هر کال په لسګونو زره کسان په دغه مراسمو کې برخه اخلي. تیر کال د ورغلو حاجیانو شمېر 1,000,000 وه. په هغو کسانو کې چې له مسجد الحرام لري کړای شوي 3,999 بهرنیان شامل دي، چې په سیاحتو ویزو عربستان ته تللي او د حج ویزې نه درلودلې. د سعودي عربستان دولتي اژانس سعودي پریس خبرو کړی دی چې د سعودي چارواکو 1,500 ځایي کسان هم راټول کړي چې د مکې مکرمې اوسیدونکي نه وو او د حج اسناد نه درلودل. ایرانی رسنیو په یو راپور کې څرګنده کړی ده چې په 1402 کال کې په تهران کې 942 نامعلوم جسدونه موندل شوی دي، چې د هغو له منځې 3 د افغانانو او له 2 پرته یو د پاکستاني او یو بلې د بنګلاديش د اتباعو نور د ایرانیانو دي. راپور وایي له موندل شوو جسدونو څخه ښکاري چې د هغوی عمرونه له 1945 کلونو تر منځ دي. د اعتماد رسپانې د تهران د استخباراتو د پولیسو د جنایي جرمونو د مرستیال مرتضی نصاری له قوله لیکي په دغه هیواد کې اکثر موندل شوي جسدونه په تهران پورې اړه لري. غلی نصاری د هم ویلي چې په تهران کې 942 نامعلومو جسدونو له جملې څخه 48% یې نارینه او 48% ښځې دي. د اعتماد ورځپاڼې په راپور کې راغلي عدلي تبتې یوازې د هغو مړو جسدونو ویل کېږي چې په هیڅ صورت کې د پیژندلو امکان نه وي. او نن یک شنبه د اروپا د پارلمان د انتخاباتو په څلورمه وروستۍ ورځ د 20 اروپایي هیوادونو وګړي د خپلو 216 استازو د ټاکلو لپاره رایې چوي. د اروپایي اتحادیې شاوخوا 3.5 میلیونه د بعد رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په دغو هیوادونو کې نن سهار وختي د رای ورکولو بهیر پیل شوی دی. ایټالیا وروستی هیواد دی چې د رای ورکولو مرکزونه به د شپې په 12 بجو بند شي. د اروپایي ټولنې په شپږو هیوادونو چک جمهوریت، ایرلند، لیتویا، مالټا، هالنډ او سلواکیا په رایچونې پای ته رسیدلې دي. تاسو خبرونه واوریدل، لوړندر سره دا مطلب واوریدل شئ. چین او پاکستان طالبان یو ځل بیا هڅول دي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. پاکستان بیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان خاور دي د دې هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو دا چې د طالبانو ځواب د غدو غوښتنه ته څه دی پر اپور کې به درته وایم. په پاکستان کې بعد افغان کډوالو هغه کډوال چې په افغانستان تر استانې شوې د دوی وضعیت به هم در سره شریک کړو. وړاندې به د دې کډوالو نورې ستونزې هم در سره شریکې کړو. د هغو سوداګرو د کارخانو د خاوندانو شکایتونه به هم در سره شریک کړو چې وایي په بېلابېلو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه په غزه کې به جګړې ته هم ورشو. نور مطالب مشتمل سیم غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. چین او پاکستان افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې. یادو هیوادونو په یوې ګډې لمی کې له نړیوال ټولنې غوښتنې چې د یو ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د ګډې لمی چین ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په تړاو ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
چین او پاکستان د نړیوال ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مثبت ملاتړ لپاره غټې هڅې وکړي. دوه هیوادونو په یو غټې اعلامیه کې چې د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا د جون پاته مخبره شوې، له نړیوال ټولنې غوښتي چې د یو ټولګډون سیاسي چوکاټ د جوړولو لپاره دی د طالبانو حکومت وهڅوي. د اعلامیه چین ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د 15 ورځنی سفر په تړاو ورکړل شوې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې دواړو لوریو له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د بشري او اقتصادي ننګونو د حل په برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان موقت حکومت وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته کړي، د اعتدال پالیسي غوره کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې وساتي او له ترهګرۍ سره په کلکه مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي خاورې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په دې اړه په ځلونو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي او د افغانستان خاوره به هم د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د چین او پاکستان په ګډه اعلامیه کې زیاته شوې دواړو خواوو د افغانستان د مسلې په اړه د اړیکو او همغږۍ پر پیاوړتیا او د دې هیواد د باثباته پرمختګ او په نړیواله ټولنه کې د ادغام په برخه کې پر رغند رول لوبولو موافقه وکړه. چین او پاکستان له نړیواله ټولنې په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت د جوړولو غوښتنې داسې مهال مطرح کړې چې ټاکل شوې د روانې جون میاشتې له 10 څخه د جولای میاشتې لومړۍ نیټې پورې د قطر پلازمینه دوحا د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دریمې غونډې کوربه وي. د یادونې ده چې پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د تماس سیمیزې ډلې په دوهمه غونډه کې چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې هیوادونو استازو پکې ګډون درلود، د ایران د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم په افغانستان کې د یو ټولګډون حکومت د جوړولو غوښتنه مطرح کړې ده. د ایراني رسنیو د راپور له مخې علي باقری کنی ویلي که څه هم په دې برخه کې یو څه مثبت ګامونه پورته شوي، خو په خبره یې که د بېلابېلو قومونو او اقشارو خلک په حکومت کې شریک شي، په دغه هیواد کې به د سیاسي ثبات او اقتصادي پرمختیا زمینه برابره شي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي هم په همدې ورځ د غونډې په تړاو په یو خبري کانفرنس کې وویل
که افغانستان
افغانستان وغواړي د هغو بحرانونو څخه د راوتلو لپاره چې نور رامنځته کړي لارې چارې عمومي باید د سیاست په برخه کې وشي کولای د صالح کسانو او بېلابېلو قشرونو څخه یو حکومت جوړ کړي.
از افراد صالح از اقشار مختلف
نوموړي زیاته کړي چې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړولو اړوندې سپارښتنې د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا نه بلکې د خیر غوښتنې یوه مشوره ده. د نړۍ نورو بېلابېلو هیوادونو هم مخکې له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د رامنځته کولو غوښتنه کړې. د ټولګډونو حکومت د جوړولو د تازه غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت په خویان دی زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ غوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې تر دې بیا د دوی د حکومت بېلابېلو وړ پوړو چارواکو ادا کړی چې حکومت یې ټولګډونه دی او پکې د ټولو قومونو خلک حضور لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه څخه څه کم 3 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد لا تر اوسه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري او د لږکیو او اقلیتونو حقونو ته درناوی او دغه شان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون د طالبانو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویش ساعته. په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستان افغانستان ته لا 15,000 زیات افغان کډوال ستانه کړی شوی دی. د طالبان د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخې چې له تیرې ویونې راهیسې هر ورځ د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه په خپل اکسپانو خبرې کړې دي. په دې شمیرو کې له 10,000 زیات کډوال له ایران او له 4,000 زیات له پاکستانه بیرته افغانستان ته راغلي دي. په دې راپور کې به د هغو افغان کډوالو چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي ستونزې واورو.
په تیرو اتو ورځو کې له ایران او پاکستانه له 15,000 زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د تیرې اونۍ د شنبه یعنی د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبه د جون تر اتمې نیټې پورې هر ورځ په خپله اکسپانه له ایران او پاکستانه د بیرته راستنیدونکو کډوالو په اړه بېلابېلې شمېرې خبرې کړې چې د ازادي راډیو د حساب له مخې په دې موده کې په مجموعي توګه 15,209 افغانان افغانان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته د دوی په ټکو ستانه کړل شوی دي. د دغه شمیرو له مخې 12,211 ستانه له ایران او 4,013 ستانه نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. د طالبانو د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه کډوال اکثرا د سپین بولدک، تورخم او اسلام قلعه له لارې بیرته هیواد ته ستانه کړل شوی دي. خو دا کډوال څنګه او له کومو ستونزو سره مخ دي؟ له ایران افغانستان ته ستون سوی یو افغان کډوال د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم په ایران کې کلونه ژوند کړای و او د استوګنې قانوني اسناد درلودل، خو ادا کوي چې تیرونه د جون له 15 نیټې د ایراني پولیسو له لوري په تاریخچه توګه راایستل شوی دی.
متاسفانه به طور وحشیانه مامورا اومدن در پنجره ما رو زدن.
له بده مرغه په ډېره وحشتناکه توګه پولیس راغلل، زموږ کړکۍ ماتې کړې. موږ یې دومره پرې نښودو چې سمې جامې یا بوټونه په پښو کړو. د خوب په جامو کې را وویستلو، کمپ ته بوتللو، هلته اته شپې ورځې وساتلو او تقریبا له زرو زیاتو کسان وو چې نه یې اوبه راکولې نه سمه ډوډۍ. خو څه وکړو، هر چیرې چې زو له ستونزو سره مخامخېږو. موږ اسناد هم درلودل، هغه یې هم نه منل. افغانستان کې هم کار او بار نسته.
بلخوا تازه راستون کړل سوای افغان کډوال رحمت الله چې دا مهال د افغانستان په کندهار ولایت کې میشت دی، وایي دیار لاسکالای له خپلې کورنۍ او ماشومانو سره د پاکستان په کراچۍ ښار کې ژوند کړی، خو تیرونه د پاکستانی پولیسو له لوري په زور بیرته افغانستان ته ستون کړل سوای دی. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زمونږ ژوند د نن ډیر خو د زمونږ ډیر مشکلات سره مخ پر ځای زمونږ سره د خوړو څه نشته، نه دی کاروبار نشته، کښنه مریضان زمونږ سره د درملو هم نشته. دلته یقینو ک چې په لاس افغانۍ باندې قدرت نه لرم، قرضدار یم، روزګار شته زما خپل اراده زما مجبور انده زما ان شاء الله اختر مخ یابات ولاشم یو واده کاروبار وو کومو بچی خو واړی.
د یادونه د چې د پاکستان حکومت د 2023 کال په نوومبر میاس کې د بی اسناد و افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ پیل کړي و چې لا هم روانه ده. خو د ایران د کورنۍ او چار وزارت احمد وحیدی د تیر 2023 کال د سپتمبر میاس په ورستیو کې خبر ورکړ چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي چې دوی د استلو بهیر پیل کړای دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوالې ادارې IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر چټک شوی چې په افغانستان دننه هم ګڼ ستانه سوي وخت نا وخت د بېوزلۍ، بېکارۍ او د استوګنې لپاره د کافي اسانتیاوو د نه لرلو له امله شکایت کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته وړاندې به د غزي جګړې ته هم ورشو، خو په کندهار ته ورشو او د خلکو هغه ستونزې به اورو چې د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د دوی په خبره باندې د تیلو دومره کیفیت ټیټ دی چې د دوی وسایط خراب کړي او دوی له تاوانونو سره مخ کړي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د د په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یو ورځنی چاري لخند او ځن سره مخ کړي او د وسایط د خرابتي علا کبل نس کولای خپل کارونه پر وخت سره کړي.
د تیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې په جې خاطر خراب دی چې ار مټ سایکل وګوره مټ سایکل ساس ته پاتې کې خامخه دره اگر اگر زوای چې چیل خراب دی او مټران هم دغه سیمستران ته شل چر ولاړي خاص د چیل د خاطر نو د ازمرتز وطنوال د تجارتان دغه دایسي او دغه کې د ازمرتز د کندهار چیل سره برابر کې چې د خلک د مشکل او دغه سره وس حالات هم دایسي حالات یې اړتیا ته کم نظر مالمیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی لستوند سره مخ کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت تر سره کړی او سرغړونکو دی مجازات کړي.
مانو محمد ظریف پندران توار سے ارزان تیل راوړی موټر یا موټرسایکل د چورواچې موټرسایکل چې در نیمه لارې بوزه پر نیمه لار خرابې ټول د چیل سم موټر خرابې موټرسایکل دورز لاس موټر دلته یو په بل سره کې بل کړي خداغه د چیل د لاسې د دولت سم دا غوښتنه ده چې چیل پر دکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیل کیفیت وګوري شال ارزان شي راوړی دلته موټران ټول خرابې موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
زمانم سړي خلاده د دولت څخه مدا خوښ تر وره چې د تیل کیفیت سم کې انو د تیل ډیر خراب ستچې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د وکمو د خرابې
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکو هم وایي چې دوی ته ډیر شمیر خراب سي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت لامل خراب سي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډیری موټرونه برېښنايي دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ډیر خرابوي.
زمانو سید محمد دی د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریما د زیات د چیلو د عمل خراب چې دوغه ډیر د چیلو د عمل خلاف را روان دي ګرد چیل خراب چې سم چیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي چې مونږ چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد چیل خراب کی موږ دنجرا وړي چې خراب دی ما خپل خرڅول د خراب کیاس مرب سپری شو چې خلګو کنزل کول غاوی کوي چې وګوره موټرسایکل خلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کاشنب شکې کې مکمل چل زیات خراب کی.
زمانم مستر اسماعیل دی د اوس موټر خو برکی دی د خو به خت زین چې دا وروای چې دوه قدمه نزه بیا موټر کې را تاکو ورپاکه کو بیا چې لور ته برابر کو د بده سره راوړو.
حادث مو وکړه په دیاړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټانډرډ ادارې نظر هم واخلو خود د غی ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د غزې ترنګې د روغتیا وزارت په دې ترنګ کې د اسرایلو پر بریتونو د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترکیه وایي چې اسرایلو پر خپلو جنایتونو یو بل جنایت ور اضافه کړی دی. د غزې د روغتیا وزارت په وزارت په چې حماس پورې تړلې دي وایي چې په بخښنه سره د غزې د روغتیا وزارت په حماس ډلې پورې تړاو لري چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي سازمان بولي اسرائیل وای چې د دغه عملیاتو په ترڅ کې خپل څو تنه يرغمل خوشی کړي. تفصیل په دې راپور کې
د غزې د روغتیا وزارت نن یک شنبه وویل چې د شنبه په ورځ د غزې په مرکزی شهر النصیرات کې د کډوالو پر کمپ د اسرایلو په بریدونو کې لشتل لږه 240 راوی فلسطینیان وژل شوی او 480 نور ټپیان دي. د غزې وزارت په یو بیان کې ویلي په غزې ترنګ کې د اسرایل په پوزي عملیاتو کې د اکتوبر میاشتې لومې راهسي لشتل لږه 10000 څلور اتیا فلسطینیان وژل شوی او څلور اتیا زره څلور سو څلور نیوی نور ټپیان شوی دي. له بلې خوا ترکیه په غزې ترنګ کې د يرغملو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو عملیات وحشیانه برید وباله او اسرایل په جنگي جنایتونو تورن کړ. د دغه هیواد د بهرنوی چارو وزارت نن یک شنبه پرته لدی چره یارغمل شو یو کسانو د ژغورلو یادونه وکړي. موبایل په دې ورستی وحشیانه برید سره اسرائیل په غزه کې د جنگي جنایتونو پولیس کې یو نوی جنایت زیات کړ. د شنبه په ورځ د اسرائیل پوز په یو لړ عملیاتو کې د هغو برمته او څلور تنه خوشی کړل چې د اکتوبر په 8 نیټه حماس پر اسرائیل د خنړی بریټ پترس کې تشتولې وو. دوی د غزې ترنګ په مرکزی برخه کې له اته میاشتنی بند وروسته ومندل شول. د راپورونو لمخې د ژغورنې ماموریت د درنو هوایی بریډونو او د توپ د ډزو په ملتیا تر سره شو. د حماس رسنیو دفتر وای په نصیرات کې چې یو له هغو ځایونو اخره چې عملیات پکې تر سره شوی 210 فلسطینیان وژل شوی او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. دا معلومات تر اوسه پوری په خپلواک ډول تایید شوی نه دي. د اسرائیل پوز ویلی چې د دغه راپورونو د تاییدولو هڅه کوي. د اسرائیل د پوز ویندوی دانیال هاګاری وویل د مرجوبلو شمیر تر سلو لږ دی. په غزه ترنګه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو او طبي سرچینو مخکې د 55 تنو د وشل کېدو خبره کړې وه. په همدې منځ کې په اسرائیل کې هغه کورنۍ چې عزیزانې یا د حماس لخوا وژل شوي او یا په غزه کې بندیان دي، پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په دې خاطر انتقاد کوي چې له خوشي شویو یرغملو سره یې لیدلي، خو د نورو قربانیانو د کورنیو له غړیو سره یې نه دي کتلي. نتانیاهو د شنبه په ورځ په روغتون کې له غزې ترنګي څخه له څلورو خوشي شویو یرغملو سره وکتل. د رسنیو د راپورونو له مخې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حملې په لړ کې د حماس له لوري د وژل شویو اسرائیلیانو کورنۍ او د وژل شویو یرغملو خپلوان په غوسه دي چې نه نتانیاهو او نه هم د حکومت نورو استازو له دوی سره تماسونه نیولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
سره لدې چې د طالبانو د حکومت چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو پانګونو لپاره زمينه برابره ده، خو بیا هم د یو شمیر کارخونو خوندان شکایت کوي چې اوس هم د برخه کې له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. دی وايي د بانکي خدماتونو لاري د پیسو په لیک کې ستونزې، د برېښنا نشټوالی او افغاني محصولاتو ته د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې دوی سر لاسو کریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کاته هم د طالبانو د حکومت چارواکو وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمينه برابر ده، او لکورنۍ او بهرنۍ پانګوالو یې په زلونو غوښتي چې په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. خو د تولیدي کارخونو یو شمیر خاوندان وایي چې لا هم په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې ډېر ستونزې شتون لري. نجیب صدیقی چې د پلاستیکي رولونو د جوړولو د کارخونه خاوند دی، د 24 ساعته برېښنا او بهر ته د پیسو د لیک سیستم لنشتوالي شکایت کوي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
مونږه د امسامل کونه خام مواد خلو د دغه پیسې چې ټیکاول یا لیګل لک مشکلات نه هم بازي اقتصادي مشکلات لري، بازي ستونزې لري چې مواد خام د بهرني ملکونه واردوي او هغه ورته قیمت ورته تمامي، او بازي صنعتکاران چې هغه اجناس اموال چې د نن افغانستان کې تولیدي هغه هم مثل لکه هغه سي اجناس د خارج ملکونه راځي او هغه به کیفیت خندي ارزانه خرڅي مشکل او ستونزې وارد کړي.
په کابل ښار کې د بوټونو د تولید د یوې کارخونې خاوند طارق بیا ادعا کوي چې د کورنیو تولیداتو په برخه کې لا هم د طالبانو د حکومت لخوا لازم مرسته نه ده شوې.
زموږ کار د پوکا په څیر په تاوان کې دی. څو څو ځله مو د سوداګرۍ او د صنایعو خونې له وزارت سره خبرې وکړې. زموږ 90% فابریکې پرچاو دي، 10% کارخانې فعال دي، خو پوره وړي دي یو کال کېږي چې زه په خپله د هټې له کرایې پوره وړم. اول
شخم تقریبا 100 کرایې دوکان قزو راستم از بازار قزو شولم.
په همدې حال کې یو افغان پانګوال سعود بختیار چې په ایران کې د جرابو د تولید یو کوچنی کارخونه لري لا هم افغانستان د پانګونې لپاره خوندي ځای نه ګڼي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ د نجونو د تعلیم په ګډون پر ښځو او نجونو بندیزونه یو له هغو عواملو دي چې افغان پانګوال افغانستان ته نه ځي او پانګونه نه کوي.
تر ټولو مهمه دا ده چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې. کوم پانګوال غواړي له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې ژوند وکړي، خو لوڼې یې له ښوونځي بې برخې شي.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د کورنیو کارخانو د خاوندانو د ستونزو پخلی کوي او زیاتوي چې د پانګوالو د هڅونې لپاره باید یو هر اړخیزه حل لاره ولټول شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رادیو ته وویل
بعضی تخنیکی ستونزې شته چې په دې باندې باید کار وکړو. مثال د برق موضوع ده، د ځمکې موضوع ده. مهمه دا ده چې منظمه د خپل جغرافي موقعیت په اساس باندې یو تګلارې جوړ شي، حمایوي پلانونه او مسؤلیت ملي او بین ملي سرمایدارانو ته دا تشریح شي، کانفرنسونه جوړ شي.
د کارخونو د خاوندانو او پانګوالو د دغو ستونزو په تړاو مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لویاند عبدالسلام جواد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع سرپرست وزیر نور الدین عزیزي شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت په واک کې ملي ټلویزیون ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته په کتو په هیواد کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. بلخوا د اقتصادي چارو په ازرخش افزي وایي سره له دې چې افغانستان د پانګونې لپاره مناسبه تګلاره نه لري، خو د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پیژندلو ټکي هم د بهرنیو پانګوالو مخه ډب کړې ده.
د لویو بهرنیو پانګونو په وړاندې ځینې خنډونه شته. هغه قراردادونه چې کیږي باید حقوقي خنډونه ونه لري او باید د ملګرو ملتونو په اقتصادي څانګه کې ثبت شي. خو دا چې د افغانستان اوسنی حکومت له دوو کلونو راهیسې د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او یو نیم کال په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې ګډ بنسټونه لکه آی ایم ایف، نړیوال بانک، د آسیا پراختیایي بانک او یو شمېر نور بانکونه دې برخه کې همکاري نه کوي.
دا په داسې حال کې د چګن شمیر افغان پانګوالو له افغانستانه بهر په تیره بیا غونډیو او د سیمې په هیوادونو کې سلګونه میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. که څه هم د دغو پانګونو په اړه کره ارقام نشته، خو د ایران د املاکو او اسنادو د ثبت ادارې د تیرې سیشن په ورځ وویل چې په دغه هیواد کې د ثبت شویو بهرنیو شرکتونو نیمایي برخه د افغانانو دي.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام می دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی مشتوی کی زمینه را ته برابر کړي. و من الله توفیق. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته ما پیغام و لوړ پوره چارواکو د طالبان دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي. سلی رحمی نسته په دغه دولت کې، کم دولت چې کم امیران چې ناستی نه د سیاسري مرات لري، نه د غریبو د چاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټولۍ مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابینځ کې څه ناڅه بې اتفاقي شته، او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقت اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتس اپ لاره پیغام پریږدم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډ وډ دي. که څه هم مو پلیستیاوی دي، بیکاری دي، ځکه مو لږ دي ان خپل خوراک راته نه جوړوي، خو دراغه ترڅنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوی ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بې برخې دي. نو زما د لوړو پورو چارواکو او یا هم هغه خیره موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو شایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي رادیو زنده باد.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو زموږه کلا ساده رادیو نه اوري. اوس ساده رادیو خبرونه څلوري ساده دوام لري. د سار لشپګو د مخام تر شپګو په منځني صفه دو لشپګ نوي، او د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو صفونو نسیوش او پینځه ویش مترو. همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ پر فیسبوک، یوټیوب، ټوئیټر او همدارنګه په انستګرام کې هم در سره فالو کړئ. هلته مطالب او راپورونه ولولې کولای شي زموږ واتس اپ چینلونو کې خبرونه هم واوري او مدارنګ ویل ولې او تخپل پیغامونه هم راته پری خولای شي. د دې ترڅنګ د ازادي رادیو په پانی ته چپاته ازادي رادیو ډاٹ کام د هلته هم ورتللی شي زموږ لایف خبرونه اوریدل شي او هم دارنګ مطالب مو هم لوستلی شي. دوی منی مې کې درته مو ورځ لرو خطر غوړاندې لاند خبرونه پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت او هڅو چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلار سیاستونه غوړه کړي دا غوښتنه د دوه هیوادونو د ګډې لامې په برخه کې شوې ده. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خبر شوې ده. دوه هیوادونو له طالبانو غوښتنه دي چې له ترهګرۍ سره پریکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د تورستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د اعلان له مخې دوه لور موافقه وکړه چې له افغانستان سره د دوامدار پرمختګ او په نړیوالې ټولنې کې د ادغام په برخه کې د مرستې لپاره راغنده رول لوبوي. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان خاوره د کوم هیڅ هیواد پر ضد باندې نه کارول کیږي، خو پاکستان په زلونې دا کړی چې پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. سعودي عربستان پرون ویل چې امنیتي ځواکونه د حج مراسم او په درشل کې له مکې مکرمې د حج په لزګونو زره نه راجستر زیارت کوونکي راټول کړي دي. ټاکل شوی د حج اصلي مراسم را روانه جمعه پیل شي.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسو لې وی متفاوت زاویه د ازادي ځانګړي و مورس خبرونه ترابور چونکه د مریض برخنا تر ټولو لویه شبکه او د سپوږمۍ تیار کونجنه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرې کوي. پر چمن پرلد د پاکستانی ملیشو بلی حمله او ملکن پهنتون کې د ربابي محصول دمنې کې سهم درته راچېړم خو تر هڅه لمړې د ونې د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا خبرګون. امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي. شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشو اتلای. سفارتي
بسونه معنی همدا ده چې باید نتیجه د بس افشا ونشي، اعلان ونشي، باید محرمانه او مخفی د دوی سره اوسېږي.
شاهي جهان کندهاري شیخانو د سپتمبر څخه ستړي سوي جهان غاری چې طالبانو کې د نوې لیدرشپ ځوان لیدرشپ تقویه کړي. دا سفر هم د معلوماتي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یو هڅه ده.
جرمني کې مشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیخي وروسته ویلي هغه افغانان او سعودیان بخپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمني امنیت ته ګواښ جوړي.
دوی چې دی دا خبره چې پښتونونو کې ناشتي پټینونو کې ناشتي وروړه او بس د سمالو په غاړه کې چولي او بس منډي را منډي او ها او هو جنگونه او دا خبره چې شپېلی واله او پلار چې ودریدل او دا ډیر زیات سپک او پریوته کار دی. دا زموږ دین برخه نه ده، دا زموږ کلچر برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسی. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلی. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د غواخونو ځاله او مرکز بلل لري.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده. دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړی.
امریکایي کانګریس او پرزلنسکي او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی و تختید خو زلنسکی اتل غند پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی مخ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغه خونړۍ جګړې دراول په بل شکل ممکن نه و. افغانستان ولسمشر دیر پر چې دا جګړه پیښه نشي نو وخت څخه لاس وسه
نو دیو غواړي چې د نړیوال سیاسي استفاده وکړي بل خاصه د امریکایي جمهوریت څنګه وګورل او دا چې ونموکلي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان نه خپل نسله دا ناسمه ده.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د 10 میلیون ډالرو انعام دی په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی، خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل رور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیايي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې، خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی ځکه له دې پرته یې امکان نه و، خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې مانا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبانو سره تعامل وکړي او اجنډا د بحثونه د دوی هم امنیتي او استخباراتي بحثونه و. او د استخباراتي بحثونه معنای همدا ده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفي د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامداره وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه وو، یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې شاغلی سراج حقانی و امارات ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و امارات ته باید د کنداري شیخ ته پاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل او په دې کې ځینې خبرې کړې دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې شنه دي لګېدلي. او دریمه خبره دا ده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سپتمبرګۍ څخه ستړي سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یو هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د شذو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما قیده دا ده چې شای جهان غواړي د یو نیو لیډرشپ د تقویه کولو د پاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تیره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 30 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سه‌شنبه په ورځ چې 15 تنه پکې خزي هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتي او غلا او ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمنی امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمنی په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمنی ته تللي او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تیره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 کسان د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و، خو دغه پولیس له څو ورځو درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه یې د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخ او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني ښي اړخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. دې مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یوه کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستې او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او سره مهربانه کالر دغه کړې ته بس چې مسکو د فتح کړې دی او ډیلې د فتح کړې دی او اوس رواني بل ځای پسې خو ګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېږدو. نو دوی نه مو هیله دا ده چې ګورئ مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور مخپل جغرافیا مخپل هویت دا کار مکړی، دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ورځ یو کس چې دی سای مهربانه بارمان کې یو پولیس په چاړه باندې و او څه کسان یې نور هم ټپیان کړو، هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړه او د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی ورباندې ژاړي، ټول خلک ورباندې کوي چې ولې د خوستا امنیت هم نیولی و. یعنې ده سره هغه وخت کې که فکر وکړي هغه ویډیو کې به ښکاري ګوره تماچا ورسره د هغه کولی شو دی ایشتلی وای، خو ګوره هغه ډز نه کوه ورباندې ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان نسی ته به ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښوده رانیوایه. ګورئ نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغه د جنګونه کا جنجالونه کا او سای مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن یې دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دی زحمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان او خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي. تم پکې دلته چې دی اسودای
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمرات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لسته لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي، دوی د افغانستان په اړه صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله نزغلول. زما له نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغه پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغو ټولو ښو و بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملی والی ملی وحدت.
قزاقستان وروسته لغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیست د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بله غاړه، د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خبرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی هم دې ادعا کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیات دینی مدرسې داسې جوړې شوې چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړې دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوس پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوي. د دې په خاطر چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت نشته، د ښځو ته اجازه د مکتب او د پوهنتون تک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي، او په افغانستان کې اساسي قانون نشته، نو د دې په خاطر منطقوي یا امنیت جمعي ملکونه چې ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال دیده شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له آدرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوې چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تیښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمل اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې چې خو د دوهې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوهې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په نخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامت ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ لپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړل. ملت یې نابود شو، زیربنای نابوده شوه، او هیواد ړنګ شو، او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې خونړۍ جګړه پیل شي، د یو هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایدن له افغانستان په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته ماته خوړل ده. مکینزی لیوی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال د غراز امریکا تورنه کړې ده چې د دوهې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کم سترګه ورته ګوري. او په خوانی ولسمشر احمد کرزی تیرونه له څو کلن ځن وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینی ازادي ریډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزي لیدنې تاییدوي. خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه حامد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تېره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوی دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر دیرش ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټاره ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95% یوازې هرات او پاتې نور ځمکه یې د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده. خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي امارات، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادریږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې یو نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله یې چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله یې د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسیس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر برول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښت زنځیر برابر شي نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاریږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوي نوم پیدا کړي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونی په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار په مومندره کې دی وی ولسی کښتې د ډوبېدو پیښې پراخ خبرګون نو پارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسی سورلی چې لسین نه پورې وتله لمنځه ولاړه او ځینې مړي د ځایي خلکو په مرسته لوبو را وستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوري حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نشول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پړلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د نه غړو نیول کېدو موضوع و. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له څلور غاړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیان لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاجنونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننې تیرونې په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي وو چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکن پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټر سایکل ټکر کې ژوند وبایلو. دغه د مړینې او پروختون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بیغوري کیسه هغه مهال درنه شو چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خبره کړه او د موسا خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدی پی خروستا ځای فعالانو د ملکن پونتون انتظامیه په زورګوی او محصولینو سره په دوه مخی چلن تور نه کړو. یو لوی شمیر فعالانو د پونتون دنګړ مخی ته د موسیقي آلات سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقي غږول باید جرم نه وي او محصولین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوی اصول نه مخی له پونتون وشل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه وتله چې د مساک کاسپلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د مورسا بچ سره ریسټیکټ وکي تکم کول کول خارج ریسټیکټ وکي څه چل دی
دامي
سګړې په واشه ما نو تاسو ما درې ورځې ورکی او بیا په زور د ستنو باسي او په نتیجه کې چې کوم نه نشي کېږي نو دا چا خبره چې کني خپل غری کار نه کړو خو په شاخ هم تا کړی.
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړی چې خپل یو مخامه په تړن منځل دی خو د طالبان حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت را رسیدل خو لوی خواک دغلته د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوه. بل خو په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوه دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند لاړه خ نوم لري د خلکو لخپاره یو ښه عایداتي سرچینه هم ده او د پخېدو سره سم سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي او د موسم پای ته رسیدو سره په زړه پورې ګټه هم کوته وړي.
د غنداب سره دا توت راوړم او د نګي نارنګي ټولوم او د دې په بازار کې خصم چې خپل روزانه روزي برابر کړم.
ټول ور راغلي د هلمند دی د هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي وو کندهار ته او خاص د دغه لپاره چې دا د توتو میله وو. څه خار خو بارانونه وسو دا چې بیا وخت توتانو ته ډیر تاوان ورسېدی نو دلته په دا اجازه کې لا شتوت پیدا کی.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي نو د هلمند څخه نن رالو. خاص مو اراده دا وس په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بيخي مشهور دی په نام دی. په دغه باراني موسم کې ماشاالله په کندهار کې شتوت پیدا کیږي.
خو بل خو په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کاروندګر وایي سکه کال ته نفسلونه مرزونه وهلی او حاصلات خورا کم شوه دي. یو ځای کاروندګر ازادې راډیو ته وایي څلور جره بزمکه کړلې و چې په خو به ورسره کارګر هم پکې بوخت وو. خو سکه کال دغه څلور جره بزمکه نه یوازې یو جره بزمکه حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سره کال کندهار کې واځي اته جره بزمکه په ځمکني توت باندې کرل شوی.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جره بزایدي مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسولې کوي ش کارګر پراخته و ش به د نرخ درلودلې نو وزدار په حاله چې وز دې مرزونه وکړله وزدار څلور جری به ځای وس پر یو ځای جری بو درې دي وزد مرزونه وکړله د واوی چې وس مرده دې صدا خوښتي چې دې مشته د واوی را وشي او د غره وشي چې مشته ستغه دغه وکړو د دواوی ورکو و د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 غونی و کیلو په 300 غونی و وس چې دې کیلو په 200 غونی دي نو دا د څه وجه
د دولت سمدا غشتنه ده ته توت مشکره د نوې شیم کندال ته داخل کړی دي و به چې مشته بازارونه جوړ کې مشته د واوی راوړي چې موږ د توت په وروز د څلو جری په ځای و نو دا د اوس په یو جګب ځای ودرې دی نو کال پر کال موږ څه خرابې ده اوس موږ د غنمان په کړل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت صدا غوښتنه لرو چې موږ څه بازارونه جوړ کړي موږ څه ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وو وو ډېرې پیسې جوړې اول د څلو جریب ځای تر لکه نه لکه غونی جوړول نو اوس خراب شول غنم بیا دون وصول نه کړي اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوی دی.
ابل خواته چین د مریض برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعال کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارډ کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت په ولري. د چین په شنجانګ ولایت کې د جوړې دغه شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په سیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په لمریزو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي. چین د لمریزې برېښنا 2 نورې شبکې نینګشا ټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري، خو نوې جوړې شوې شبکې پخوانی ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزې برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنن په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې